د خبرونو وخت راغی، څلور بجې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د تاسو ټولو میلمنو د مشانو جرګې غړي ډاکټر صاحب زلمی زابولي، متقاعد جنرال کابل خان، او دغه راس د سیاسي چارو کارپو زکریا پوپل څخه مننه چې زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. اوس د خبرونو نوبت لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هم تر دې دمه د مهمه خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقولې شتمنۍ مصادره شي. او د افغانستان اجرایه رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډېرو مرستو د جلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د وختو تلفاتو په اړه نوي شمیرې اعلان کړې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حملې کې شپږ دېرش داعش جنګیالي وژل شوي دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حفظ سید ورور والکان اسامه په ګډون د داعش جګپړي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تونلونه هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږي ترسره شوې ده. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شوي حملې سړلو لپاره باید د ملي شورا او حکومت ګډ پلاوی وټاکل شي. عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د دغه حملې په اړه باید هر اړخیزه څېړنه وشي. د وایي د دغه حملې د سیړلو لپاره باید د حکومت او ملي شورا ګډ پلاوی سیمې ته ورشي، او د دغه حملې جانبي عوارض، د دغه حملې اغېزې او کوم تلفات چې رامنځته شوي ټول وڅېړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا ویلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پټنځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقول شتمنۍ به مصادره شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من بعد بتاسی از قانون من پوشویی داره غیر مسئله
د پیسو د سپینول د من د قانون لمخه په هغه صورت کې چې د مخدر مواد پر قاچاق کوونکو ثابت شي چې غیر منقول شتمنی د قاچاق لاره لاسته راوړي، وروسته لدی د دوی غیر منقول شتمنی لکه کور، جایداد، ځمکه او داسې نور هم د مصادره وړ دي.
په خاطر دې د مخدر موادو د قاچاق کوونکو یوازې منقول شتمنی مصادره کیدلی. او د افغانستان اجرایه رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډېرو مرستو د راجلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله په کابل کې د شیخ زاید روغتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دغه روغتون پرانیسته په ډاګه کوي چې ترورستان نشي کولی چې په خپلو حملو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. دا په چل کې ده چې څه موده وړاندې د کندهار ولایت په میلمستون کې یوې حملې د والي د مرستیال او د اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په ګډون دولس تنه ووژل، او د کندهار د والي په ګډون پنځلس نور ټپیان شول. خو د عربي متحده اماراتو حکومت له دغې حملې وروسته اعلان وکړ چې تروریستي حملې په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو مخه نشي نیولی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. شمالي کوریا خپل قرويشتون کې بالستیک توغندي او نور پوځي وسایل د یو پراخ پوځي پریډ لپاره چمتو او وایي چې آماده دي د دشمن پر وړاندې بیرته په اټمي وسلې ځواب ووایي. دا پوځي پریډ نن د اپریل 15مه د شمالي کوریا د اوسنی مشر کیم یونګ اون د نیکه کیم سونګ د 150مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. په دولتي ټلویزیون کې کیم یونګ اون وښودل چې له تورو سپینو جامو سره د نور حکومتي چارواکو ترڅنګ په پلازمېنه پیونګیانګ کې په کیم سونګ نومې څلور لارې کې زرګونو سرتیرو او ملکی خلکو ته لاس نه شوروي. په دغو تصویرونو کې څو کی ان 08 ډول قروشتون کې توغندي په پریټ کې ښکار اسول. پوځي متخصصین وایي دغه توغندي به د تیوري لمخې وکولای شي چې د امریکا په قاره کې هدف وولي، خو شمالي کوریا تر اوسه دا توغندي نه دی ازمایلی. که څه هم په خپله کیم یونګ اون په دې مراسمو کې خبرې نه دي کړې، خو چو ریونګ های چې د هغه یو دوهم لوی باصلاحیت چارواکی دی په یوه وینا کې ویلي چې پیونګیانګ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هر ګواښ په وړاندې ځواب ته آماده دی. دی وایي هر ډول برید به په هماغه ډول برید ځواب سي. خو تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ټرمپ اداره په پام کې نه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي یا بالستیک توغندي د ازمایلو په ځواب کې له پوځي ځواکه کار واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس داسې مهال آسیا پاسیفیک سیمې ته خپل سفرونه پیلوي چې په شمالي کوریا کې د واکمن رژیم د اټومي او توغندوي پروګرامونو په اړه شخړې ډېرې سوي دي. ټاکل سوی مایک پنس سبا د اپریل 14 نیټه جنوبي کوریا ته ورسیږي او هغه به د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې جاپان ته هم لاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې ویل کېږي شایي شمالي کوریا د یوې لسیزې په اوږدو کې خپلې شپږمې اټومي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي او یا هم شایي د یوه راکټ ازموینو لپاره د په توګه د خپل لومړني نړیوال بالستیک توغندوی وازمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ د شمالي کوریا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې شمالي کوریا یو ستونزه ده، دې ستونزې ته باید پام وسي. ټرمپ په پرله پسې ډول ویلي کچېرې چین چې د شمالي کوریا سوداګریز متحد دی لیوالتیا نه لري چې د شمالي کوریا په برخه کې کار وکړي، نو متحده ایالات به پخپله په دې برخه کې په یوازې سره اقدام وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا الوتکوړونکې کښتۍ د کوریا ټاپو وزمې اوبو په لور تللې ده. نن په ترکیه کې د اپریل 14 نیټې ریفرندم لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ ده. دا ریفرندم په ترکیه کې د سیاسي سیستم د اصلاحاتو لپاره کېږي چې له مخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډېر سي. ټاکل سوی ولسمشر اردوغان د کمپاین تر ختمېدو د مخه په استانبول کې په څلورو لاریونونو کې برخه واخلي. د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند غړي به هم د دې کمپاین په وروستیو ساعتونو کې لاریونونه وکړي. رای ورکوونکي به دا پرېکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي څنګه چې له مخې پارلماني سیستم په ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون په استانبول کې یو کانفرنس ته وویل چې ترکان باید په دې ټول پوښتنه کې دقت وکړي.
راځئ په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندي کړو. راځئ لانجو تلاس ونه چوو او خپل جمهوریت ویجاړ نه کړو. راځئ د خپلو ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
که په اساسي قانون کې دغه تعدیلات تصویب سي، له صدر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال سي. اردوغان او پلویان یې وایي دا سیستم به دیموکراسي او ثبات پیاوړی کړي. اردوغان د اپریل پر 14 نیټه ویلي وو چې تر ریفرندوم وروسته به دی او حکومت یې له اروپا سره د ترکیې راتلونکي اړیکې وارزوي. او څه باندې 2000 کډوال چې اروپا ته د رسېدو په لاره کې په مدیترانې سمندرګي کې ډوب سوي وو پرون وژغورل سوه. دا خبره چارواکو او عیني شاهدانو کړې ده. د دوی په وینا په دې ترڅ کې د یوه مهاجر مړی هم پیدا سوی دی. د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوه ویاند وویل چې د دوی او د غیر حکومتي سازمانونو د کښتۍ په مرسته په 900 عملیاتو کې 2004 او یا کډوال ژغورل سوي دي. دغو کسانو په 900 کښتیو کې سفر کاوه. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه وړاندې کوو. پرون شنبه مسکو د افغانستان، روسیې، هند، پاکستان، چین، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو کوربه و. په دې کنفرانس کې چې د افغانستان په اړه دایر شو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز وکړ. دا په وروستي یو کال کې په روسیه کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه وه. ولې په وروستي یو کال کې د افغانستان په چارو کې د روسیې لیوالتیا زیاته شوې؟ آیا روسیه په رښتیا هم د افغانستان له درکه اندېښمنه ده او غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي؟ د افغانستان په چارو کې د روسیې خاص استازی زامیر کابلوف څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره تماسونه نیولي او ځینو نورو روسي چارواکو ویلي چې دا تماسونه د دې لپاره دي چې طالبان سولي او ملي پخلاینې ته تشویق کړي. دوی په عین حال کې له طالبانو سره د اړیکو په توجیه کې ویلي چې طالبان منځنی آسیا ته د داعش مخه نیسي. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو جګپوړي مامور امیر علي رازقوف روسی استخباراتي چارواکو ته په اشاره وویل چې د تاجکستان له خاورې افغانستان ته اوښتي او هلته د طالبانو په شمول د سخت دریځو ډلو له قمندانانو سره کتلي دي.
سولی دادر شونده گروه نمودنگرانی خدمات مخصوص یکی از کشورهای ترکی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با قماندانهای گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند.
تیره اونه د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان څخه د تروریزم ګواښ ډیر جدي وباله، خو هیله یې څرګنده کړه چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره په تاجکستان کې له میشتو روسي ځواکونو څخه کار اخیستلو ته اړتیا پیدا نشي. ځینې کتونکي له داعش څخه د روسیې ویره مصنوعي بولي او وایي چې هدف یې دا دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي څو لا ډیر د روسیې لمنې ته ولویشي. په همدې منځ کې دا هم ویل کېږي چې روسیا غواړي د سوریې په شان په افغانستان کې هم له امریکا سره سیالي وکوي. دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څېړو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمان محترم و فعلا محترم آقای عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی ما قسمی که خبر دارن، ایشان سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودن، مشاور ارشد در ریاست اجرایه بودن، خلاصه یک دیپلمات با تجربه هستن. آقای صمد، میشنوین صدای ما را انشاءالله از طریق سکایپ؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز، صدایتون به خوبی میشنوم، تشکر.
خوش آمدین به برنامه. همچنان از محترم آقای محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس حزب جمهور، و محترم آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی هم دعوت به عمل آوردیم. منتظرشان هستیم که به استودیوی کابل ما تشریف بیارن. آقای سروان،
بله،
سوال اول از آقای صمد بپرسیم. آقای صمد، شما مسائل سیاسی افغانستان و جهان از نزدیک تعقیب میکنین، در مورد افغانستان حال روسیه و امریکا هم یکان رقابتکا دارن، چی گفتنی دارین در مورد سیب؟
بله، سوال خوب است و با جریانات روز ارتباط میگیره. من فکر میکنم که نزد افغانها سوال عمده است که آیا افغانستان در یک مسیر جدید قرار میگیره؟ قضیه افغانستان، قضیه جنگ و قضیه صلح در افغانستان آیا در یک بعد جدید داخل شده، و یا ای که ما شاهد یک حرکت مقطعی هستیم، به این معنا که حرکت هایی که در دوربر افغانستان میبینیم به شمول باز عملیات هایی که در داخل افغانستان صورت میگیره که شامل امی پرتاب بم بزرگ امریکا درست پیش بود، آیا دوام حالت گذشته است با بازیگرای جدید، و یا ای که ما داخل یک مرحله جدید جنگ سرد شدیم بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقوی؟ و من فکر میکنم که این سوال در آینده البته روشنتر خواهد شد جوابش، ولی در حالت فعلی برای افغانستان و برای مردم افغانستان یک سلسله تشویش های را خلق کرده و آینده تا حد نامعلوم است.
بله، شب در ازیاد مننه. د استراتیژیک او سیمایز او مطالعاتو د مرکز رئیس شاغل عبدالباقی امین هم استودیو ته راغلی دی، تشریف راوړی دی، ورته هرکلی وایم. شاغل امین، ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دلچسپي ولې په وروستیو کې زیاته شوې ده؟ لکه څنګه چې په مقدمه کې محمد ته اشاره وکړه، په وروستي یو کال کې د افغانستان په اړه درې کنفرانسونه دایر کړل چې وروستی هم پرون و، او لیدل کیږي چې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپي حتی تر دې حده رسیدلې چې له طالبانو سره تماسونه نیسي او انکار هم نه ترې کوي.
بله، زه تاسی و ستاسی اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خو د روسانو دلچسپي خو افغانستان سره پستی هغه زیاته پیدا شوه چې روسانو هغه لږ سابق حالت ورپیاد شو کوم چې افغانستان د دوی د نفوذ منطقه وه، او بیا د ساړه جنګ نه وروسته بیا دوی عقب نشینی وکړه. بیا چې کله د د نننوي مشرتابه روسي سره دا او د روسي سره دا فکر پیدا شو چې هغه په ملي مسایلو کې باید لږ تر زیات رول ولري. دلچسپي افغانستان سره هم پیدا شو، روسیه سوریه کې هم د هغه دلچسپي په همدې انداز کې پیدا شو، اوکراین دې مسایلو کې. یو بل مطلب هم چې د دې سره خوا ته راغی په افغانستان کې چې جریانات لږ څه مخته لاړل او دلته د داعش سازمان یا هم دولت اسلامي هغه افغانستان ته راغی، دلته ځینې داسې اتهامات هم وتړل شول چې د داعش تر خوا کېدای شي امریکا لاس وي او یا هم هغوی لږ څه تسهیلات ورته وړاندې کوي. مراد دا وي چې د روسیې سرحدات او د هغوی امنیت تهدید کړي او یا هم د امریکایانو په عام استراتیژي کې دا وي چې دوی د دې افغانستان د منطقه کې جنګ داسې مدیریت شي چې هغه روسان هم د هغې نه وتوانېدی شي تر یو انداز پورې تاثیر او کنترول لاندې وي، چینایان هم تر یو انداز پورې وي. روسیانو سره دا تشویش داسې پیدا شو او یو انداز پورې داسې به اعتباری وښیو یا به اعتمادي وښیو دا هم د افغانستان حکومت باندې، بالخصوص هغه اتهامات چې د پارلمان د ځینو غړو نه د حکومت په امنیتي ادارو یا ځینې نورو کسانو باندې و چې هغوی هم د داعش تشا باندې لاس لري یا هغو ته د ځینې تسهیلات وړاندې کوي، کوم چې د ولسي شورا معاون دغه اتهامات و ځینې اسناد هم وښودل چې د هغوی سره ځینې کارتونه پیدا شوي چې هغه د افغان حکومت د هغوی سره کومک کړی دی. او دغسې لوبه هغوی فکر وکړه چې داعش غواړي چې د طالبان په مقابله کې راپورته شي، دینه به افغان حکومت استفاده وکړي. خو په هر صورت په دې هکله په افغان حکومت باندې هم داسې بې اعتمادۍ تیو انداز پورې راپورته شوې او هغوی داسې فکر وکړو چې داعش داسې یو پدیده ده چې هغه د افغانستان په حدودو کې نه بندېږي او ځینې نور تاجک او ازبک دا غړي هم کېدای شي ورسره ملګري شوي وي، نو دا به د روسیې دپاره یو تهدید وي. او طالبان چې هغوی د روسیې په انداز یا د طالبان د ډیپلوماسۍ په نتیجه کې داسې وانګېرل شوه چې د هغوی مطالب د افغانستان په حدودو کې بندي، هغوی د حدود نه او خواته فکر نه کوي او هغوی یو نوع مطالب په افغانستان کې لري. بنان طالب ورته داسې یو عنصر معلوم شو چې هغه د روسیې دپاره خطر نه دی، نو بنان دوی باید طالب ته لاس ورکړي او تقریبا په همدې انداز کې تفسیریدای شي چې روسانو دلته د نفوذ نقطه وي او دلته دلچسپي پیدا کړي.
بله، خب آقای صمد، د دې اواخر قسمه کې دیدم چې یعنی در دوران اوباما افغانستان یک کمه که فراموش واری شده بود، منتها فعلا سیاست امریکا با این رئیس جمهور جدید خطوط اساسی سیاست خارجی هستی کم کم معلوم شده میره. در این مسئله در افغانستان در کجای از این سیاست نو قرار داره سیبتیم؟ برای ازی که اگر این تنها مسئله رقابت بین روسیه و چین و امریکا یا باشه، باز افغانستان منعیست یک وسیله استفاده شده و باز افغانا نقص میبیند. چطور شده که افغانستان از اینجا از رقابت از یا فایده بکنه سیبتیم؟ امی یک کمه که نظرتان رو بگیریم چی میگین سیب؟
بله، دی جای شک نیست که اگر افغانستان به یک میدان جنگ سرد جدید پس مبادل شوه که به افغانستان نقص میرسه. ولی ما در ارتباط با روند سیاسی جدید در امریکا و ظهور و روی کار آمدن اداره جدید در واشنگتن باید بگویم که برای دو سه ماه اول اینا هم بسیار مصروف گپای داخلی خود بودن، هنوز هم هستن.
بله.
و تازه بعد از جریانات سوریه یک کمی توجه را به طرف امور بین‌المللی کشاندن که این هم امکان داره تکتیکی باشه تا یک حد. و حضور جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آقای ترامپ امروز در منطقه و در که شامل افغانستان و پاکستان و امکان در هندوستان هم باشه و سفری که به اونجا انجام میته در خلال دو سه روز آینده، این نشان دهنده از این است که اداره ترامپ توجه بیشتر و خاص به موضوع افغانستان و منطقه ما مبذول میدانه و من فکر میکنم که حرکات روسا تا حد انگیزه شده و امریکا را به می طرف کشانده. هرچند امریکا در این جلسه مسکو اشتراک نکرد ولی از نزدیک او را تعقیب میکنه و من فکر میکنم که بازی تشویش های هم داره. سوالی که باید جواب داده شود در مرحله فعلی است که با اتهاماتی که وارد شده در خلال چند هفته گذشته، بعضن از طرف مقامات افغانی، بعضن از طرف مقامات غربی، در ارتباط با این که روسها یک بازی منفی را در افغانستان برای انداختن، سوالی که باید جواب داده شود است که آیا تماس روسها با طالبان که آل ثابت است یک تماس سیاسی است و دیپلماتیک است و برای همین چیزی که خودشان ادعا میکنن نزدیک شدن به یک روند صلح و گفتگوی همگانی است، و یا ای که ای جزء یک برنامه وسیع‌تر است در ارتباط با رقابت قدرت‌های بزرگ، و یا ای یک عکس العمل مقطعی است قسمی که قبلا گفتم در برابر داعش و حضور سلول‌های داعش در افغانستان که او را روسیه و بعضی کشورهای آسیای مرکزی و سایرین و به شمول ایران و دیگرها خطر می‌دانند و همچنان حکومت افغانستان او را خطر می‌داند به خود. و در این قسمت موضوع داعش جالب است که یعنی همه ما می‌تونیم که هم نوا باشیم و همه از این کشورها می‌توانند که در هماهنگی با هم دیگر همکاری داشته باشند بر علیه داعش، ولی چطور شده که قضیه داعش یک اندازه اختلافات خلق کرده بین از یک طرف روسا و ایرانیا و اینا و از دیگر طرف غربی ها؟
بله صاحب، ډیر سیاته مننه په دغه مسایلو سرویره چې شغل صمد تاسو ورته اشاره وکړه. ځینې دا هم وایي چې روسیا د افغانستان لوري منځنۍ آسیا ته تهدید په مصنوعي ډول غټ شي، څو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې لمن ته لا ډیر ولوي شي. شغل امین، تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
زم امداسی وایم چې روسان خو یو تیو انداز پر بور سره تشویش په واقعي انداز کوي، خو بل انداز کې د روسیې سره داسې فکر شته چې څو تنګ وتوانې دی شي هغوی نوې داسې د سابق اتحاد شوروي په قسم سره همدغه قسم یو رابطه بیا داسې ایجاد شي چې هغه ملکونه چې مشترک مصلحتونه د منطقه کې لري او یا هم تیو انداز پورې دوی داسې فکر کوي چې هغوی د امریکا او د ناتو د هغوی د پلان لاندې ملکونه دي او هغوی د څه هم اقتصادي رشد څه هم سیاسي رول جهاني رول دي هغوی د تهجیم او بندولو په انداز کې دي هغه په مقابله کې ودا سلوې جبهه او هغه را ایجاد شي. زه فکر کوم چې په همدې انداز کې د روسانو او د ایرانیانو ترمنځ هم چې په جهانی سطح حکومت هماهنګي په سوریه کې شته، دلته هم د افغانستان په قضایا او کې هم ورسره هم د هماهنګي لختل ډیر شي، هم د قسم پاکستان چې د امریکا په سیاستونو کې په ننني ورځ کې هغه خواته کیږي، سابقه دوست د امریکا او هم په اوسني نوې ترتیباتو کې پاکستان به هغه ځای نه لري، نن ورځ پاکستان به هغه خط بدلیږي او د روسانو سره په یو انداز کې په تفاهماتو کې، چین هم په همدې داس کې هند سره د دې چې ډېر په خوانی د روسانو همکار او ستراتیژیک دوست پاتې شوی دی، خو هغه بیا نن ورځ د امریکا طرف ته هغه نیسي. زه فکر کوم چې دلته نوې داسې صفونه تشکیل کیږي چې هغه د نوې ساړه جنگ په انداز کې موږ هغه ته ورنن فکر کوم چې ورنن اوځو چې افغانستان کلکه د نفوذ منطقه ده، کې دی شي دلته یو بل هدف هم دا وي چې امریکایانو د مجاهدینو سره ډېر کومک وکړو او روسان په دې ځای کې د پښو ولویدل. روسان به هغه به هم هیر شوي نه وي او غواړي به چې په افغانستان کې کېدای شي داسې یو رنګه تعامل وکړي چې طالبان ته داسې ځان لنډ کړی شي او هغه هلته او وتوانېدی شي چې دلته د امریکایانو دپاره داسې درد سر جوړ کړي یو همیشنی لکه څرنګه چې دوی په اند باندې امریکایانو د دوی دپاره دلته جوړ کړی و. زه فکر کوم دا هم یو د هغه نقاطو نه وي چې هغه کې د طالب سره لنډ دکات دا تو یو انداز پوری تفسیر دی شي، اگر چې په دې هم تفسیر دی شي چې روسان واقعا دا خبره ورسره وی چې څنګه په افغانستان کې امنیت راشي او دا امنیت به ټول لپاره مفید وي، بنان صلح لکه څنګه چې اعلان صلح یو وزنی لیر ده او جنگ لیر نه ده. خو دا تشویشونه په دې انداز کې مرادی چایا امریکا په افغانستان کې واقعا د صلح او د جنگ ختم دی لپاره ځکه ډیر د تشویشونه هم شته چې درسته اراده اصلا د افغانستان کې د صلح دروستلو د پاره نش شته او امریکایان د دې لپاره هغه لارې چې دقیقا د سولې لپاره دی هغه نه کوي. دا اتهام طالبان هم واردوي چې طالبان وایي چې موږ امریکایان ته څوار پیشنهاد کړل بلکې هغه په افغانستان کې سولې نه غواړي او موږ غواړو چې د کار وشي خو امریکایان په دې رابطه خندونه ایجادوي. روسانو سره کې چیرته هم دغه تشویش داسي وي چې امریکا په افغانستان کې اصلا سولې او جنگ ختم نه غواړي بلکې دلته مدیریت دی جنگ غواړي. نو بینان دوی په دې انداز کې به تلاش کوي چې قوت ونیدای شي دغه مسله د سولې د لارې حل شي. خو البته هغه هماهنګي او تفاهم په درست شکل سره نشته. د افغان حکومت هم
روسانو ته تلاش وکړي. بعدتر صحبت میکنیم. مال نوبت شنونده محترم است آقای ساروان.
بله.
ایرانک کوتا داریم باز روی از این موضوع صحبت ادامه میدیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542-40.
بله یو ځل به زهم وایم 0799-203-540 تا ویا هم 0700-822-555 که د افغان بیسیم سیم کارت لره 813 شمیره پیاد لره لده طریقه اسمس یا لند پیغام راستوله شی د سکایپ طریقه هم لمرسره تماس نیوله شی رادیو دات آزادی رادیو تکه آزادی زمشته سکایپ پته ده. اوریدون که ده تلیفون لاری لرو مهربانی که ویسه.
بله
سلام اترامات خدمت شما خدمت دستاندارکاران و خدمت مهمانان شما.
سلام
شکر.
بنده قاری عبدالعزیز ببرد هستم باشنده ولاد تخار ولسوال اشکمش.
بله قاری زب ببرد خوش آمدیم.
قربانتان شما. جناب نزد سید من میخواستم خلاصه و کوتاه خدمت شما از کنم. یه سوال داشت. سوال من اول مایی است که جناب نزد سید چرا در 10 سال و 11 سال گذشته رقابندی بسا به شکل امروزی در افغانستان زیاد نبود؟ یک سوال. سوال بعدی مایی است که چرا آیا مثلا همچون مداخلات روسیه در افغانستان مثلا حکومت افغانستان برای جدا کردن منافع قدرت‌های منطقه‌ای در افغانستان چگونه یک پالیسی روشن را مد نظر دارن یا خیر اینا میتونن چگونه این وضعیت را کنترل بکنن؟ بسیار زیاد ببخشون سکتگی آمد جرم
تشکر سلامت شه بل آوردون که امیل روزان معرفی کهی آزادی رادیو.
بله
بله محترم سروان صاحب تا ده سلامونه وړاندې کوم ساس همکار نظر صاحب د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ساسو دواړو میلمنو ته یا درو سره میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم پښتون یم.
سلامت اوسئ مهرباني.
سروان صاحب ته نظر به چیرې رم دې پښتون به ساسو میلمنو ته د شلنګ وکم. اوله پښتنه خو مې دا ده چې کله د ثور د اومې په انقلاب باندې کومونستان افغانستان ته راغله ځانونه ښکاره کړه او روسیې حکومت ورسره کوي کومونستان هم دا ردوله چې زموږ سره روسیه کومک نه کوي روسان هم دا ردوله چې زموږ سره موږ د کومونستانو سره کومک نه کوو په پای کې افغانستان د روسانو د غوا اشغال شو کومکونه یوازې چرته ښکاره شوه نن چې پردن مخالفین هم دا ردوي چې روسان موږ سره کومک نه کوي او روسان هم دا ردوي چې موږ کومک نه ورسره کوو په پای کې دا کومکونه افشا کیږي او روسان وایي مخالفین وایي چې امریکایانو افغانستان اشغال کړی دی دغه روسي کومکونه چې د افغانستان سره کیږي دا د افغانستان د اشغال معنا نه لري یا د نیمه اشغال معنا نه لري او دوهمه خبره سره مې دا ده چې د حکومت لوړتبه اراکین وایي چې روسان د افغانستان سره کومک د طالبانو سره کومک نه کوي دا ردوي او د څکتبه اراکین وایي چې موږ کره شواهد لرو چې د پارلمان وکیلان وایي دا په خپله د دوی تر مابین یو عدم هماهنګي نه ده یعنې د دوی خپل تر مابین هماهنګي موجوده نه ده یعنې عدم هماهنګي نه ده. بله خبره دا ده چې کله چې د سولې کنفرانس په مسکو کې جوړ شو د افغانستان د حکومت د طرفه څخه یو ټکټبه آیات ورغی دا خپله دغه معنا نه ورکوي چې د افغانستان حکومت روسیې او دغه کنفرانس زیات امیدواره نه برېښي او افغانان هم امیدواري نه ورته لري.
صحیح ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لرو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ مهرباني.
تشکر ژوندی اوسئ.
زبان تل میلمانون می پختن دادا میلمان چی میلمانی که جواب دیک لکه بری که خون پا خبر رو ایلی چی روسام او امریکایم سعوی کن ترا داخلی ایا دا وسمی مداخلی که امریکا تیی که روسام تیی پا افغانستان که ایا دا آغا ساله جنگ سره تفاوت نداری آغا چول جنگ واغا دی جنگو چی امریکایان چا پستر گونه لیدل اما نزایل و سلاری پا افغانستان که چلیدلی مجایدین تای کومک ورکاو آغا دا روسام و اسکر دا دوی سره مخامخ ولالو اوس که موږ تاسو ګورو دوی دواړه په تقابل کښې دي مخامخ سره ولاړ دي هغه د معلومېږي چې دوی وایي او بله پوښتنه مې دا ده چې ټوله مېلمانه او ټوله وایي چې روسان د طالبانو سره د تسلیحاتي کومک کوي او مالي کومک ورسره کوي هېڅ هم دغه شواهد نه کړه وړاندې هېڅ هم
ډېره
مننه عزیزي صاحب سلامت اوسئ د دې لپاره چې وخت کم لرو
بل یا همکار تخنیکی ما خبر دادن که آقای محمد یوسف پشتون مشاور صاحب ریاست جمهوری هم رسیدن بخیر برشان خوش آمدید میگویم منتها سوالا را شما نشنیدین از اون خاطر آقای صمد سوالا را شنیدین اگر به طور خلاصه یک جواب جامع ارائه بکنین خوش میشیم آقای صمد اول نوبت شما صاحب بفرمایید
تشکر ببینین سوالای هر سه هموطن ما اشاره به این میرسانه که روشنی کافی و کامل بالای بعض قضایا وجود نداره بعض اظهاراتی را که در خلال چند روز و چند هفته گذشته شنیدیم از مقامات افغانی غربی و روسی تا حد زیر نقیض است و چیزی را که فراموش نباید کنیم نقش کشور مانند پاکستان است در همه از اینا ببینید منازعه اصلی افغانستان در 15 سال گذشته منازعه با طالب بوده و طالبی که لانه هایش در پاکستان است و از طرف دستگاه های پاکستانی حمایت شده و این منازعه اصلی است. قضیه داعش یک قضیه دو سه ساله است که تازه وارد افغانستان شده و هم صادر شده به افغانستان به یک شکلی از اشکال و ما تا حد می دانیم که این داعشی ها را اینا مرکب از کیها هستند. بیشترینشان طالب های پاکستان بودند، بعضیشان اینمی جهادی های به اصطلاح گمراه شده آسیای مرکزی و قفقاز و این آن هستن و با یک تعداد از طالب های افغانی که اونا آزرده دل هستن یک جا شدن و علاقات را در اونجا ساختن و ولی سوال های زیادی وجود داره که اینها پول و اسلحه و اینا را از کجا کردن و برای کدام اهداف داخل افغانستان شدن. موضوع زیر نقیز دیگه ای است که ما باید بدانیم که آیا روس‌ها واقعاً می‌خواهند که برای کمک رساندن به روند صلح افغانستان در این بازی داخل شوند و نقش بیشتر در افغانستان ایفا بکنند و این یک نوع عمل خیرخواهانه است و یا این که قسمی که باز مقامات افغانی ادعا کردند روس‌ها بالاتر از این و بیشتر از این تماس‌های با طالبان دارند که او حتی شامل تمویل و تسلیح بعض گروه های طالب در افغانستان است. اگر قضیه ای است که روس ها از حدی که باید داشته باشند گذشتن و او خط قرمز گذشتن و در این جنگ از یک جانب طرفداری می کنند پس تمام معادلات تغییر می دهد موضوع
بله
و اگر هدف ای است که واقعا طالبان را و تا حد از طریق پاکستان و تا همکاری چین به سر میز مذاکره وادار بسازن در اون صورت خب من فکر میکنم که مردم افغانستان
سلامت
ایره قبول خواهد کرد.
در از مننه یو اوریدون که مو غلام سرور نبیزوی امدغه مسئله مطرح کرده سوال کرده آیا روسیه در افغانستان در مسئله در حل لپاره او که در عبود خرولو لپاره در افغانستان پا چارو که دلچسپی دیره کرده. انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون ستاسو نظر چه ده؟
سلام علیکم. اول خوزم عزیزت وارم چه نواخت رغلیم البته مشروفتون خواه پا هر صورت
در افغانستان نورمال سیب نواخت آمدن سیب
این بی مسئله است ما هم نرمال آمدیم
نرمال را خیلی
به هر صورت مسئله اساسی را من باید عرض کنم که روسی امروزه با روس 20 سال پیش کدام تغییری نکرده من حیث طرز فکر سیاسیش. بهترین ثبوت ما البته رهبری روس است. رهبرش کی است؟ یکی از فعالین بسیار بزرگ کی جی بی. پس گمان نکنم که او بیچاره اگر بخواه هم که یک طرز فکر جدید را پیدا کنه. یک مسئله. مسئله دوم بر خود افغانا، بر ما با خود باید بگویم که گرچه من خودم در سیاست وارد نیستم، اما چیزی که عموما تثبیت شده ایسته که در سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. شرایط است که دوست تعیین میکنه و دشمن تعیین میکنه. پس با این شرایط اگه ببینیم روس انوزه هم با دوستی افغانستان ضرورت نداره. در این مسئله میخواه که یک مشکلی که بر فکر میکنه که برش با وجود آمده و امی تبارزی که آلی پس نو میکنه با قدرت به اسلام یک چی دولت بزرگ باز باید نزدیک شوه و البته این چوکی را در این چند سال وقت از دست داده و میخواه که پس با دست بیاره. در این البته من مسئله را ایدهی جو میبینه که اگر در افغانستان این مشکلات با وجود بیاره در مقابل امریکا شاید اینجا یک اخم نشینی کنه و البته حیثیت یا زیر یک کمی بلندتر ببره. من فکر من ایسته که در حقیقت اینمی حالت فعلی یک جنگ نایلان شده بین امریکا و چیز است و روسیه امروز است که شوروی سابقه. اگر این تو مسئله باشه و تثبیت باشه، پس برای افغان هاست که باید از متجاربه 20 سال یا 30 سالی بسیار بدبختی
یعنی تصویر انجینر سه پشتون چه ده روسی فیلن اوسانه دلچسپی دیده لپاره نده چه پا افغانستان که سول راشی یا واقعا تشویش لری چه داعش و نور دلی به هم دلت زورورش یا منزنه آسیا و شوروی یا روسیه به تهدید که، بلکه دیده لپاره ده چه وضعیت نور هم خرکی یا ده امریکا پا خاطر ده امریکا سره ده رقابت پا خاطر که چه تدا سیوی نو زمورتی بلا وردون که پشتنی تا هم پا زمن که زواب ویست آجی صاحب عظیمی وی کم افغانان چه وی چه روسان ده طالبانو ملاتر کوی هیچ ثبوت سوک نلری. آیا کم ثبوت شته؟
ثبوت خود دا چه مرش ثبوت نلرو دا خود مرش زوفتی مرش دا حکومت زوفتی مرش پل زوفتی چه مرش دا امکنه اتلیلی. اما مسئله اساسی داده چه ثبوت ضرورت نسته، ثبوت یعنی به اصلاح عملی ثبوت ضرورت نسته. پس ترگوی بینو چه طالب دعوت کیجی و مسکو تا ورزی و مرکزی آسیا تا ورزی. آیا پسر خاطر آیا دوی اعتماد پر طالب دیر دی؟ زه پر طالب بانی ده افغان پر سپت پخپل اعتماد لرم، لیکن دغه افغان مرش ده وقت ده لاسور کردی دی ده ایسای پلاس که دی و ایسای هم ده چا پلاس که دی ده امشای شش پلاس که دی. نن رس ده واضح خبری ده ده پدی که پتن است. پاکستان که قوت و قدرت ده نواشری پلاس که نده در دیر ساده خبر ده گرد پا خبر دی نواشری پخپل کرایی سوی دی کرایی را غلی دی ده ایسای ده خواد سخه. هر کلش ایسای و غاری چه نواز شریف هسته که پسلیر ساده که جواب کنید
ایسای شورمت این که گپ خراب میشه.
یه مسئله بله که امین صاحب جواب بر که اخه داده چه یو آوردون که اول چه دی افغانستان ده حکومت جکپوری چارواکی دی روسیه دی مداخله پا عرصه نوائی دی روسیه و دی طالبان و دی علیکو پا عرصه نوائی، اما رتبه مامورین او زین صاحب نظران بیا دا خبره که دی دی علت سره. آیا افغان چارواکی نخواهدی چه روسیه سره علیکی خراب شی اما غراز چه دی ایران پا وران دی لگزاره کار اخلی دی ایرانی وصله پا زلونو نیول شوی دی خدوی غق نکوی؟
ز فکر کوم چې د افغان حکومت په طور عمومي یو مشکل لري چې هغه تروسه یو منظم مکمل پالیسی تروسه نه ده غوړه کړې او موږ ضرورت لرو یو مکمل منظم پالیسی. زه دا نه وایم چې په دې پالیسی کې باید حتما د امریکا مخالف یو یا شدیدن اعلان وکړو د روسیې مخالف، لیکن دغه موجوده سیاست او د آینده مقاومتو او جګړو یا په اصلاح سیاسي جګړو په داسه حال کې چې روان دي دغه ته به صحیح مطالعه وسی او په دې د افغانستان هغه ګټي او تثبیت سي او هغه خواته لارسو. په تور مثال هم دا اوس ک پاکستان د روسو خواته ورزي دا معنی نه لږ دی د روس طرفدار دي. په دې کې 100% مطمئنه په سوال دي چې ما د مخ وایي د پاکستان سیاسي او د روزانه قدرت د ایسای په لاس کې دي او ایسای د ایمایشاش او د انګلیس ډیر وفادار شاګرد دي او دوی نسي کولای چې دا کار اته وګزم او خبر خلاصه نه ده. نو په وخت شنې نسګه د اصلتن دغه پر زی چې د هغه اختلاف چې د هندستان سره لري او هندستان به نسبتا ځان و دغه ته روس ته او چین ته نږدې بولی په چین دنه و روس ته ځان نږدې بولی وای کپ دغه کې مې او څه ګټه په لاس راوستل د اصل په دغه خوراوند کنه د افغانستان پیسې کې د پاکستان ټول تفصيلات معلوم دي او هغه ټول د امریکا د خواڅه کنټرولیږي زمطمئنم چې امریکا وسم کولای شي چې پاکستان په کافی اندازه د افغانستان په مسله کې تر کنټرول لاندې راوړي
ډیر مننه امین صاحب ستاسو نظر سره کلان جواب وایست
زه خو خپل داسې وایم چې افغان حکومت سره دې چې دلته د روس او د امریکا ترمنځ معلومیږي په دې منطقه کې منهج مجموع دوه رنګه تحالفونه یا هم ډلې رامنځته کیږي یو هم د امریکې او د هند ترمنځ تفاهم دی چې عموما د منطقې ملکونه داسې فکر کوي چې هغه د نورو هیوادونو د حاشیه کولو او د کنټرول دپاره تلاش کوي او یو هم د نور ملکونه دي چې دا داسې فکر کوي موږ باید په دې ځای کې د امریکا د پلان په مقابله کې ودرېږو. زه داسې فکر کوم چې افغان حکومت باید د دې که د دوی ترمنځ د امریکا او د روس ترمنځ دلته مشکلات دي د دې نه مثبته ګټه واخلي. دا مثبته ګټه په دې انداز کې کېدای شي. دا خبره زما فکر ډېر انداز کې درسته ده چې افغانستان مشکل په جنگ باندې حل کېدای نشي. که چېرته د چا سره د جنگ پروژه وي چې جنگ د لارې د مشکل حل کړي هغه به لکه د 15 کال چې مو د جنگ ته دوام ورکړی نور به هم په دې جنگ کې کېل وو. ښه خبره دا ده چې د روسانو روابط د طالبانو سره چې وجود لري هغه مثبت ورته وګورو او هغه په دې انداز کې چې د سولې دپاره خبرې اترو دپاره لاره جوړه شي او دا خبرو اترو لاره کومه چې سابقه وه چې په پاکستان فشار وروړو او په نورو خلکو فشار وروړو چې څرنګه طالبان را اهدار کړي زه فکر کوم چې دا توانمندي د چا سره نشته. زه خو خپل نور ورونو سره په دې کې هغه کوم طالبان پاکستان د دې توانمندی نه لري چې طالب د مذاکرات میستره وي. بناً دا تلاش یو ناکام تلاش دی. بناً کوشش باید داسې وشي چې څرنګه توانیدای شي طالب سره د تفاهم داسې لاره خلاص شي چې موږ لکه د حزب اسلامي سره چې خلاص شو. زه خپل د طرفدارم چې یو داخلي تفاهم د لپاره لاره جوړ شي او ملکونه هغه داخلي تفاهم تقویت کړي او د روس روابط په دې انداز کې په تیو انداز پورې استفاده شي. خو خود افغان حکومت زه خپل داسې وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په روابط کرانی شي د افغان حکومت لپاره پکار ده چې د نقیز ملکونو نه چې په دنیا په سطح شته د منطقې په سطح شته دا په داس شکل سره مدیریت کې چې خپل ملي ګټه پاره کې وساتي. مثلا دلته د هند او د پاکستان ترمنځ زموږ په مدکه باندې جنجال دی په دې ځای کې خپل حسابات تصفیه کوي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دې کې داسې متوازن رنګ حرکت وکړي چې د دواړو نه خپل نفع استفاده وکړي. د امریکا او د روس ترمنځ هم غوښتنه په همدې شکل سره منځته راځي. زه خو خپل تزیات انداز پورې کړي افغانستان سیاسي خارجي سیاست د منطقوي څېړم زغه غیر متوازن بولم. عموما د یو په ګراو کې واقع شوی چې د بل په ضد استعمال شوی. زه په دې ځای کې هم وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په خارجي سیاست کې د انداز پورې راتلل چې هغه موږ د روسیې سره صف واقع کړي دا باید د امریکایي دینه وساتو ځکه چې دا بیا داسې ټکر ته انجامیږي چې موږ ملي منافع په دې کې د لاسه ورکوو. یعنی داسې وضعیت لکه سوریه کې چې راغی یعنی ډېر خلک داسې تشویش لري چې داعش کېدای شي شمال طرف ته ولاړ شي او بالاخره روسان نظامي مداخله وکړي او دلته به د موږ شمالي ولایتونه بل سوریه جوړېدل دې طرف ته به موږ ولاړ شو. نو زما خپل نظر خدا دی چې موږ د دې نه مثبته استفاده وکړو.
تشکر. خب سمه صاحب شما چه فکر میکنید؟ من سوال ما یکمه که وسیع هم بسازم د نشستی که در مسکو روز جمعه شد امریکا دعوت شد و نرفت و از این قبیل باز نماینده امریکا مسفرت سخنگویش چی بود نامش تونر از چیست او گفت که والا یک روسیه پشت عقب منافع خود است و یک جانبه است و از این میخواه نفوذ خود در منطقه زیاد بسازه و همچنان ما یک فکایگه کم در یاد ما مدوران بگویم که سی بیگ وقت میگن در افغانستان و کمونستا که بوده که یکی از دیگه پرسان که تو همی رفیق ستالی نمیشناسی مچم رفیق لیلی نمیشناسی یعنی باز طرف مقال گفته تو علی نمیشناسی مچم سیف الدین نمیشناسی و اون گفتنه کتسه که تو رفیقای من نمیشناسی ما رفیقای تو را نمیشناسیم. از او خاطر وقتی که رفیقای روسیه را از نظر مگذرانیم سیف و یک کنفرانس دیگه هم بود دمیروزا ایران و روسیه سوریه اسی از این عجله عجله یک کنفرانس که عاجل داشتن نه آقای صمد و ای سوال اگر از پیش ما گدوت نشه. منظور متر است که وقتی که مسئله افغانستان کت مسئله سوریه و ایران و حتی کوریا و دیگه و راکت و مچم بام مادر کلان و پدر کلان یا کلش گدوت شد مسئله افغانستان خب بیخی سب از سحنه مبرای سب چطور شده که ما بتانیم ایره یک تحت کنترل بگیریم یعنی طرف افغان سب؟ آقای سمد؟
تشکر. اگر از پیش ما گدوت نشده باشه ما میخوایم بازم چیزی که در آغازم گفته بودم که ما با ابعاد مختلف حال سر و کار داریم. تا چند وقت پیش یک کمی روشن‌تر بود، یک طرف در یک صف بازی‌ها قرار داشتن، بازی‌ها در صف دیگه قرار داشتن. در 15 سال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور ناتو و امریکا در افغانستان حمایت کرد، حال دیده شد که از این بعد چی میکنن. شرایط تغییر کرده، سیاست و سیاست خارجی و جیوپولیتیک در حال تحول است. به این خاطر است که افغانستان امو ظرفیت متاسفانه، اینو میگم با تاسف میگم که امو ظرفیت و امو مقامی را که ضرورت است برای مدیریت سیاست خارجی بالاتر از یک سطر نداره. ببینین ما ضعیفترین عنصر هستیم بازم در تمام از این معادلات. ما چطور میتونیم که کشورهای مثل روسیه یا امریکا یا حتی ایران و پاکستان و اینا را قناعتشان را حاصل کنیم یا به یک طرف سوق بدیم؟ ما باید در امو چوکاتی که نفوذ داریم و چوکات نفوذ ما بسیار محدود است و چوکات نفوذ ما بسته و وابسته به بعضی چوکات‌های دیگه است. ما اینه باید بسنجیم که در این وابستگی و ارتباطی که با دیگر چوکات‌ها داریم چطور میتونیم منافع بینی خود را تامین کنیم و یا از او دفاع کنیم و چطور ما میتونیم که مفاد کشور و مفاد ملی و کشوری را مد نظر بگیریم. ما باز هم حرفای بسیار بزرگم نزنیم و چیزی را که از توان ما خارج نیست و نمیتونیم کوره کنیم. یک کنفرانس مسکو ما نتونستیم تا به حال که بحث عنصر مرکزی که موضوع افغانستان است و حکومت افغانستان به او دخیل است و مجبور است که در اونجا آیت پایین رتبه را روان بکنه ما قناعتش حاصل بکنیم. لحاظا در محدوده واقع‌بینی من فکر میکنم که در قدم اول باید نخبگان افغانستان که شامل حکومت داراست و شامل کسان و شخصیت‌های سیاسی کشور است بالای موضوعاتی که در حال تحول است با یک نظر با یک اجماعی باید برسند و و و و این اجماع تا حدی به سیاست مبدل شود و باز ای با همکارای بین المللی ما در میان گذاشته شود و با اونا هماهنگی شود. اونا بالای ما بسیار به اصطلاح نفوذ دارن. اینطور نیست که ما بالای از اونا نفوذ داشته باشیم، نفوذ از اون طرف بالای ماست، واقعیت همیست. لحاظا در جایی که منافع ما مشترک است، در جایی که منافع افغانستان مد نظر است و اولیاست و بالاتر از هر چیز است، ما باید در اونجا خود متمرکز بسازیم. ولی ببینید سر یک بم، امید بمی که پرتاب شد بالای یک هدف بسیار مشخص، امروز رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور فعلی در تضاد قرار داره و این به یک بحران داخلی مبدل شده و صفبندی های جدید صورت میگیره و این به بازیچه سیاسی مبدل میشه. ما هیچ یاد نمیگیریم که از بازی سیاسی ما بریم به طرف هماهنگی سیاسی و چطور خیر خود از طریق مفاهمه و از طریق مذاکره به کرسی بشانیم. ما فقط در صف ساختن بسیار قابل هستیم که صف بسازیم بر علیه یکی دیگر و من این جای بسیار تأسف است که ایرانم بگویم، ولی من امیدوار هستم که بعد از 3-4 دهه بحران را که افغانستان گذشتانده امی یک چند نفر از نخبگان سیاسی ما بالاخره متوجه اوضاع افغانستان شوند.
سلامت و انجینر صاحب پشتون یو مسئله داده چه مخکی امین صاحب برت اشاره وکړه هغه داده چه وای لروسی سره وای احتیاط پکار دی چه د افغانستان شمال د جنگ او رقابت په میدان بدل نشي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست په دې برخه کې او په زمن کې څه ډول کېږي چې افغانستان هم د روسیې او د امریکا له رقابتونو د ځان په ګټه استفاده وکړي؟ آیا د سکوملاره همشته
اصولا زه د دې سره موافق یم چې د دې شخه باید موږ ځان وساتو چې داسې یو مشکل سره مخامخ نسو. اما بدبختانه زما د خیال دې مرحلې ته موږ داخل سی یو چې زموږ خپل د حکومت ضعف دی او زموږ د عام خلکو ضعف دی چې خپل اصلي ګټې تر اوسه پورې لا هم تثبیت کړې نه دي. د زه فکر کوم چې دغه د وړ مورز بم دا اصلا د طالب مقابل
تصویر چې حکومت ضعف دی، لیکن سمات صاحب وایي چې موږ ډېر انتخاب نه لرو، دا نور دی چې په موږ کې نفوذ لرو، موږ په نورو کې نفوذ نه لرو، موږ ډېر څه په وس نه دي پوره.
زه حکومت وایم، وبخښئ، زه چې حکومت وایم د ټولو هغه دغه اصلاح شخصیتونه چې مثلا پرون په حکومت کې او نن په حکومت کې ټول ته وایم، ما مقصد دا تر مخه وزاده دا ویل چې د دې د بم د انفجار سره د دوه پخوانی او دوسري رئیس جمهور نظریات مختلف دي. موږ باید کوشش وکړو چې یو واحد پالیسی ته ځان ورسو، داسې پالیسی چې موږ په وطني اصطلاح سره شي نه سیخ وسوځي نه کباب. موږ د غټ قوتو قدرتو سره جګ نسو کولای، دا یو. اما په عین وخت کې سولې ته ضرورت لرو او سول هم داسې په مفته په لاس نه راځي. د دغه دپاره اولین شی چې په کار دی یو صحیح مکمله پالیسی، سیاسي پالیسی په کار ده چې هغه باید د ټولو افغانانو په کومک سره په وجود راسي او د دوی ټول افغانان دغه شاته ولاړ. دا درېیم مسله دا ده چې زموږ مشکل چې دی اول په محلي سطح باید حل سي. زه د غټه سطح څخه لیرې ده، مثلا په بینوني سطح سره چې څنګه د امریکا او د روس مشکل ور حل کو، آیا موږ د پاکستان، هندوستان او د ایران دغه مشکل سره مقاومت کولای سو؟ آیا دا اوسنی چې دوی مشکلات لري او د هغه د مشکل څخه شاید موږ ته یو عالم تاوان را ورسیږي او را رسیدلی هم دي، آیا د هغه مخه نیولای سو؟ دغه سیاسي باید را شروع کو. موږ مشکل ځوان ما په نظر دادی چې موږ تر اوسه هم یو صحیح سیاسی پالیسی نلرو، داسی پالیسی چه هغه د
امی پیشنهاد شما چی هست انجینیر صاحب محترم؟ پیشنهاد شما چی برازی که انجینیر صاحب گوش کنین، نه امی بازیگرا یا امی سیاستمدارا یا امی نفرای که ما شما سرش گپ میزنیم از وا توقع داریم، یا خو در 40 سال گذشته هیچ کارا رو نتونستن، حالا یک 40 سال دیگه هم تیر شوه امید نیست که یا یک کار بکنه. چطور شوه که متخصصین بیاد این کارا رو بکنن؟ یعنی امی بازم رئیس جمهور و باز صدر اعظم رهبر مجاهدی یا باشن، مونتا یک ذره پیسه خرج کنن، یک چند تا متخصص از یک جای دیگه بیارن که یک پلان چی میگین سیب؟
عینی فکر ما اینه میسته که اول خو ما به کل متخصصین خود، چی متخصصین علمی باشد چی متخصصین محلی و کلتوری باشد، به کلشان ضرورت داریم. اما رهبری از زیر باید دولت به عهده بگیره و مرکزیت جور شوه و مردم به خسار خود جمع کنه و نتیجه گیری که میکنه. و البته ما مطمئن هستم وقتی که کل ما بشینیم و بحث کنیم، ما مطمئن هستم که به حقایق نزدیکتر میشیم و فیصله ای که به حقیقت نزدیک باشه و واقعیت نزدیک باشه برسیم، نه که یک فیصله یا یک ارزوی بسیار بزرگ را بیاریم که او را از زمین بالا کده نتانیم. این نمی مسئله که تثبیت شد باز رای
تشکر امین صاحب هم نظر شد بگیریم. امین صاحب شما چی پیشنهاد میکنین برای ازی که در 40 سال گذشته تجربه نشان داد که این رهبری این گروپ هایی که فعلا بازیگرای اصلی در افغانستان است یا انقدر موافقانه نتونستن سیاست ها و مثلا استراتژی و دکترینی که پاره تره بکنن در هر ساحه، چطور میشه یک رای حل پیدا شوه که بتونن یک سیاست خوب ایجاد بکنن یا یک استراتژی خوب ایجاد کنن؟ همیشه پیشنهادتان چی هست؟
من خودم اتو فکر میکنم که مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنن، نخبگان افغان، که ما چطور میتونیم زمین خیش را از این جنگی که در اینجا جریان داره از این بتانیم بیرون کنیم و نگاه کنیم. ما به این نظر هستم که ما به یک باز کردن خط تفاهم داخلی با مخالفین ضرورت شدید داریم و از حکومت مطالبه ما ایسته که اونا به اتو یک نخبگان اجازه بتن که اونا مورد اعتماد همه اطراف بوده باشن، من حیث یک طرف میانجی، به خاطر که فعلا شورای عالی صلح داریم، اونا هم نمیتونه به طرف عمل بکنه. مطالباتی که از پاکستان داریم که طالبا را به میز مذاکرات اون هم به ناکامی انجامید، تلاشایی را که روسیه میکنه او هم افغانستان نه حکومت به او رغبت داره و نه هم یک میتونه من حیث یک میانجی بازی بکنه.
همین سپاسی وقت که میگه پاکستان نشکوله طالبان حاضر که واسه مونده مسئله ته اشاره وکړه، لیکن آیا پاکستان لزره هم حس کړی چې طالبان خبر و تا وحد سوی پدی بندی دیل خرک شک داری؟
زه خو په دې کې نه وایم چې پاکستان غواړي نه دی هغوی زړه هغه کولی شم، خو زه هغه شی چې وایم پاکستان هم داسې ادعا کوي چې طالب زما په لاس کې دی، د حقیقت داسې نه دی. او طالبان خپله داسې وایي چې زموږ اختیار څوک نه لري. هغوی چې قطر ته لاړل هغې هم داسې و چې موږ د پاکستان ته تاثیر لاندې باید رانه شو. زما فکر طالبان ډېر کوشش وکړو چې دوی دغه روابط د چین او د روسانو سره جوړ کړي، څو د پاکستان د هغه فشار نه کوم چې هغه ضرورت چې یوازینی هغه ځای دی چې دوی هغو ته ضرورت ولري د هغې نه خلاص شي. زه خپل داسې وایم چې موږ دپاره دوه خبرې پکار دي، یو دا چې داخلي د تفاهم خط را جوړ کړو، او بل چې افغانستان قضیه هم اقلیمي هم بین المللي هغه لري خواوې لري، نو د دې دپاره پکار دا ده چې موږ یو د همکارۍ اقلیمي ساحه را جوړه کړو. او د اقلیمي ساحه هغه ده چې څوک د سولې په هکله مخالفتونه را جوړ نه کړي. واقعا په سیاسي انداز کې ستراتیژیک انداز کې د امریکا د سیاست توجه او د روسانو د ټول د تر وړو چې په افغانستان کې امنیت دي ټولو په ګټه په نفع
دي.
زه فکر کوم چې په دې کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ غټ رول باید ولوبوي چې سخیل اطرافو ته قناعت ورکړي چې دغه جنگ د هیچا په نفع باندې نه دی.
بله، خود ډیپلومات ما آقای صمد حسن یک آخرین سخنانتان جنبندیتان بکنین، ابراهیم الهام پیشنهاد کنین، باز بریم بخیر دیگه. سیب
خوشم، تشکر. ما حرف دوستا را شنیدم، بسیار باز حرفاشون معقول و بجاست. ما هم طرفدار ازی هستم که در داخل باید امی چیزی را که امین صاحب گفتن خط تفاهم باید سرش کار شوه، ولی با او عناصری باید ای ساخته شوه که ما بفهمیم که اونا به حیث افغان و به حیث خیرخواه کشور خود طرفدار آشتی، صلح و مفاهمه هستن. بعضی عناصر است که آلی بار از اقدر سال خو ما باید شناخت بهتر از اونا داشته باشیم که با یک ایده از عناصر این کار صورت گرفتن نمیتونه، چون در بین ما متاسفانه کسانی هستند که برشان منافع افغانستان مقدمتر از دیگر چیزا نیست. لحاظا ما تفکیک کنیم بین دوست و دشمن، بین کسی که خیرخواست و کسی که نیست. در سطح بین المللی ما هر وقتی که در داخل دست ما قوی تر شد و یک دست شدیم، باز میتونیم که با کشورهای منطقه خود با یک حرف قوی تر و با دست قوی تر داخل معامله شویم و یا صحبت شویم و یا هر چیز دیگه که ایجاب میکنن. و همچنان از دوستای بین المللی خود در این راستا کمک بطلبیم و اونا را هم با خود داشته باشیم. در جایی که منافع مشترک داریم ما باید بسنجیم که در کجا منافع مشترک داریم. ما ایران گفته نمیتونیم که مثلا پاکستان منافع از خود نداره، بلی داره. ما بدانیم، قسمی که دو سه روز پیش در یک جلسه در واشنگتن گفتم، ما باید بدانیم که ای پاکستان چی میخواد بالاخره از ما، ای چی است که حل نمیشه و چی است که ما نمیتونیم که او را برآورده بسازیم، و یا چی است که پاکستان میخواد که ما به هیچ صورت قابل قبول بر ما نیست.
تشکر سیب. بله، محترم آقای عمر صمد، محترم آقای انجینیر سیب یوسف پشتون، محترم آقای عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه افغانستان، از اشتراک کلتان یک جان تشکری میکنیم. امیدوار هستیم که یک صحبت مفید بوده باشه، شنوندای ما از استفاده کرده بتانن. و از همکارانم آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، میرحمت صافی، رامین کاکل هم یک جان تشکر که در تهیه این برنامه و ترتیبش با ما همکاری کردن. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نیک میدان نشان ده شیرین وطن می، گران افغانستان ده شیرین وطن می. هیریگی ندا پلار نیک میدان نشان ده شیرین وطن می، گران افغانستان ده شیرین وطن می، گران افغانستان ده شیرین وطن می. پبل وطن کی مسافری ادا مزاندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی نہ